درنو دوستانو ستړي مشي ل نظر سبنه مننه کو دي پښتو خبرونه پیلوز اجمل ان مو هرکلی کوم پایلم له خبرونه کو دي پاکستان د انتخاباتو کمیسون د دې هواد د پارلمان د 215 څوکیو څخه تر اوسه پورې د 235 څوکیو لپاره بریالي کاندیدان اعلان کړی دی. د دې نتایجو پر بنسټ د هغه خپلواک کاندیدان چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ملاتړ ورسره دی تر اوسه پورې 300 د مسلم لیگ نون ګوند 300 د پارلمان همدارنګه د پاکستان د پیپلز ګوند بیا 450 تر اوسه پورې خپلې کړې دي. نورې څوکۍ ځینو نورو وړو او غټو ګوندونو ترلاسه کړې دي. د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د تحریکی د د ګوند همدارنګه د مسلم لیگ نون ګوند چې نواز شریف مشري کوي دواړو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعاوې کړې دي. په پاکستان کې د تېرې پنجشنبې په ورځ عمومي انتخابات ترسره شول. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 15 افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. د کمیټې د جمعې په ورځ دا یو ریپورت په خبرولو افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو او دغه شان د هغو افغانانو وضعیت ناوړه وباله چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او دا مهال په درېیمو هیوادونو کې په انتظار شپې تېروي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کولو له امله له لوړو ګواښونو سره مخامخ کیږي. رینا امیری پر خپل ایکس پاڼه د بدحجابۍ په نوم د سلګونو نجونو او ښځو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دوی ځورول شوي دي او د طالبانو لخوا جریمه شوي دي. د طالبانو حکومت د تېرې جنورۍ میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان بدحجابي بولي نیولي او یو شمېر رپورټونو پر بنسټ داسې چلند ورسره شوی چې یوناما او د بشري حقونو نورو سازمانونو غندلی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې یو شمېر نجونې د بدحجابۍ په تور ونیولې. د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې یو شمېر نجونې د لنډ وخت لپاره نیول شوي او بیرته خوشې شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په 3.35 ډېر شوي. د پاکستان مالی کال په جولای میاشت کې پیلېږي. د دغه بانک د شمیرو په اساس په مجموع کې د 2023 کال د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان د افغانستان ته څه باندې 280 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات کړي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړئ. په شمالي وزیرستان کې په یو ریپورت وایي چې دغلته د پاکستان د ملي ډیموکرات ګوند مشر او همدارنګه په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان نه کاندید محسن داوړ د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی دی. ویل کېږي چې نوموړی نن سهار هغه مهال ټپي شو کله چې دغلته د انتخاباتو د ځایي چارواکي د دفتر مخې ته احتجاج کوه او پولیسو یې په احتجاج باندې ډزې وکړې. دا خبرونه دوستان وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال د مهال د ننه په افغانستان کې له تیاره راتلونکي سره مخ دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به د مشال د سانګې له احمد شاه عظیمي سره په پاکستان کې د انتخاباتو د نتایجو په وروستۍ صورتحال باندې خبرې وکړو. د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری هغه څرګندونې هم درسره شریکوو چې وایي طالبانو د بدحجابۍ په تور یو شمېر نجونې نیولي او ځورولي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. نن په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د اقلیمي اغیزو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. په هغې کې دا څرګندونې شوې دي. په دې اړه به هم حال درکړو که وختو. ځینې نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري. د شخورن نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوی 15 لک افغان کډوال له تیار راتلونکو سره مخ دي. کمیټې د جمعې په ورځ د یو ریپورت په خبرولو افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو او دغه شان د افغانانو د ستونزو په اړه چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په درېمو هیوادونو کې اوسیږي اندېښنه څرګنده کړه. یو شمېر هغه افغانان هم چې په پاکستان کې د امریکا د پناه د غوښتنې کیسونه لري غواړي چې د دوی کیسونه دي زر تر سره وڅېړل شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې تر 500,000 ډیر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور افغانستان ته ستانه شوي له تیاره راتلونکي سره مخ دي. یادې کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوسمهال د کورني بې ځایه شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنېدونکي کډوالي اغېزمن کړي. IRC زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا P1 SIV او P2 کډوالي کیسونه لري د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په درېیم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. دا کمیټه وایي چې د SIV یو لکو 40,000 غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې پروسس شوي وای، او د P2 کیس لرونکو کډوالو شمیر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سپن توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل همداشان یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پس روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
زما په ګډون ډېری خلک بیرته افغانستان ته نشي تللی ځکه چې هلته مو ژوند په خطر کې دی او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې د P1 او P2 کیسونه لري رسېدنه نه کوي او بهیر ډېر پس.
یو بل P2 کیس لرونکي نادر سیدی وویل
تقریبا دو سال یا کمتر از دو سال بودیم اینجا، مشکلات های زیادی را متحمل شدیم که
په تیرو دو کلونو که مو دیر استونز وگاللی لکه ماشومان مو لخونزی او ذکر لچپریال سخلیری دی. کار او یو اقتصادی سرکینه نشتا چیز موگ پر روحی او جون دیبت اغیر کرده دی
که اینجا سپاری کردیم. اینا هم اگی سر رویه ما و زندگی ما تاثیر منفی را برا بودم.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت بې اسناد افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی دی. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په تورخم کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د یو کم د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د اوسېدو له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه چې په پایله کې امریکا او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو په ګډون د 15 لکو څخه ډېر افغان کډوال له پاکستانه وایستل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دوستانو، اما سمو چې مخکې وویل په پاکستان کې په شمالي وزیرستان کې په یو پیښه کې د پاکستان د ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ چې د دغه انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید هم وو او د پخا په پی ټی ایم کې د فعالیتونو له کبله هم ګڼ خلک لوم سره آشنا دي. د ټپی شوی دی د ټپی کېدو د څرنګوالي په اړه او همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو نتایجو وروستۍ صورتحال څه دی لاماسې چې مو وویل له احمدشاه عظیمي سره د مشال راډیو نه غږیږو. عظیمي صاحب دا راته وایي چې د محسن داوړ په ټپی کېدو کې نوې څه دي؟
مننه ان صاحب. محسن داوړ نن سهار لکه څنګه چې تاسو وویل دی او ورسره د ګوند لسکونه نور غړي د پوځي چاونۍ مخې ته په شمالي وزیرستان کې چې هلته د انتخاباتي کمیسون د استازي دفتر هم دی دوی هلته ورغله په احتجاج او غوښتنه دا کول چې باید د انتخاباتو نتیجې چې څه باندې دوی ورځې باندې تیرې شوې دي اعلان کړل سي. دوی دا ویره درلوده چې د انتخاباتو نتیجو کې بدلون را روان دی او ولس چې دته رای ورکړې ده هغه بدلیږي او د په تاوان دا تمامېږي. خو وروسته دوی نه پرېښودل سول نو ده هلته احتجاجي مظاهره وکړه او هلته د ګوند پلویان ته وینا کوله چې د ګوند د غړو په وینا ناتار ډزې ورباندې وسوې چې په نتیجه کې محسن داوړ او ورسره شپږ نور کسان ژوبل سول او دوه کسان ووژل سول. تر اوسه پورې د وژل سوو شمېر دوه دی. محسن داوړ میرامشاه روغتون ته وړل سوی دی او د ګوند ځینې نور غړي بنو ته راوړل سوي دي. دغه تفصیلات خو وروسته بیا انتخاباتي کمیسون تر دې پیښې وروسته نتیجه اعلان کړه او هغه نتیجه د محسن داوړ په ناکامۍ او د بل مخالف کاندید چې هغه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړی وو مصباح الدین دغه په بریا باندې اعلان کړ.
د محسن داوړ اوس روغتیایي وضعیت څنګه دی؟
د ډاکټرانو په وینا روغتیایي وضعیت یې له خطره بهر دی. دی تر سینې لاندې لګېدلی دی په ورانه کې نو دوی دا وایي چې هغه به ښه شي.
د انتخاباتو وروستۍ صورتحال نتایج چې شمارل شوي دي په دې اړه باندې که داسې عمومي معلومات د موږ اوریدونکو ته ورکړي چې څومره څوکۍ دي څومره څوکۍ شمېرل شوي دي او څوک مخکښې څوک دي هم په ملي اسامبلۍ هم په ایالتي
اسامبلۍ. د پاکستان ملي اسمبلی 216 چوکۍ لري او یو چوکۍ باندې انتخابات ځندول سیول د نامنۍ لقبل 215 چوکۍ باندې د فبروري پر 8 باندې یعنی پرون وړ مورز راي واچول سوی. د هغو شمیرو لمخې تر اوسه پورې د زیاترو غیر حتمی نتیجې یا غیر رسمي نتیجې مخې ته راغلي دي او څه باندې 235 نتیجې مخې ته راغلي دي. ملي اسمبلی د چوکۍ په هغه کې سل چوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمایندانو ګټلې دي چې مشري عمران خان کوي او ورپسې بیا درو اویا چوکۍ د ملي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ګټل دي چې مشري نواز شریف کوي او پر دریم شمیره بیا شاوخوا 350 چوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریانز ګټل دي چې مشري آصف علي زرداری او بلاول بوټو زرداری په ګډه کوي. خو د حکومت زیات امکانات د نواز شریف د اشکاری ځکه چې په ګوندونو کې تر ټولو زیات چوکۍ هغه وړي دي. خپلواک نمایندان د پاکستان د انتخاباتي قانون له قانون سره سم پر خپل سر حکومت نشي جوړولی تر څو چې د یو ګوند سره ګډ نه وي یا خپل ګوند جوړ نه کړي. او پاتسو د ایالتي اسمبلیانو پنجاب کې تر ټولو زیات چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې وړي دي چې نواز شریف یې مشري کوي. په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي او داسې ښکاري چې په سند کې هغه غوسه اکثریت ترلاسه کړې دي هلته دوی حکومت جوړ کړي او په بلوچستان کې بیا یو ډول مخلوط حکومت جوړ کړي ګډ حکومت جوړ کړي او په خیبر پښتونخوا کې بیا غوسه اکثریت د همدغه عمران خان پلویانو یا ملاتړ لرونکو خپلواک نمایندانو وړي دي.
کام پرستو ګوندونو ته چې دوی ورته د پښتون ملت پال ګوندونه چې دي یا بلوچ ملت پال چې دي د دوی وضعیت په دغه دوو صوبو کې څنګه دی؟ همدارنګه مذهبي ګوندونو ته هیله ډېره وه.
مذهبي ګوندونو چې څومره هیله ورته کېدل هغومره چوکۍ خو یې نه دي وړي. په ملي اسمبلۍ کې د ملا فضل الرحمن ډلې یوه چوکۍ وړې ده او نور مذهبي ګوندونو چوکۍ نه دی وړي. یو بل مذهبي ګوند دی وحدت المسلمین خو هغه نور ځینې کسان ورسره ګډ شو په کورمه قبایلي سیمه کې هغه هم رای ورکړي. سنیان او شیګان دواړه سره ګډ شو چې د نامنۍ مخه ونیسي یعنی په اتفاق باندې نو هغه یوه چوکۍ ګټلې ده. البته په صوبایي اسمبلۍ کې دوی نه چوکۍ ګټلې دي. په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او نور داسې جماعت اسلامي سو یا تحریک لبیک پاکستان داس نور مذهبي ګوندونه د هغوی بریاوې نه ترلاسه کړي ده. دوه خبره د ملتپالو ګوندونو ده دا ځل دوی دا تور پوری کوي چې ولس دوی ته رای ورکړی و، خو د انتخاباتو په نتیجو کې ځنګ د دې لامل سو چې نتیجې واوښتې. لکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی په لومړۍ ورځ پر دوو ملي اسمبلیانو باندې دی نوماندو او هلته دی تر ټولو مخکې و، یعنې د ګټلې و یو ډول، او ورسره د ده د ګوند دوه نور غړي و ایالتي اسمبلۍ کې هغوی هم ګټلې وه، یعنې ډېر مخته وه. خو یوه شپه تېرېدو وروسته په انتخاباتو کې په نتیجو کې تغییر رالی او ټول شاته سوه، نور خلک را مخته سوه. همدا ډول چې محسن داویر ښکاره کول همداسې وسوه. پر دې سربیره په بلوچستان کې ځینې نور ملتپاله ګوندونه دي د محمد خان اڅکزی د ډلې سره چې بیل سوي دي، هغوی هم دا ګیله لري. نو اوس مظاهرې شروع دي په بلوچستان
کې. دغه ما غوښتل چې په مجموعي توګه د درغلیو ادعاوې ډېرې دي که کمې یې، خو په کومو کومو ځایونو کې دي؟
درغلی دغه انتخابات چې وسول نړیوال څارونکو او ورسره سیاسي ګوندونه هم دا وایي چې دا انتخابات پروسه چې و، یا انتخابات چې کله وا چې وسول رای اچونه، دا شفافه و، دا رڼې ټاکنې وسوې په هغه معنی. خو په نتیجو کې ردو بدل وسو، بدلون وسو، او دا نتیجې دوی دا تور پورې کوي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو په خوښه باندې په نتایجو کې بدلون راغلی، او ټول پښتانه سیاستوال، نه یوازې پښتانه سیاستوال بلکې هغه بلوڅ ملتپال سیاستوال هم شاته سوي دي، هغه شاته کړل سوي دي په بله معنا باندې. نو چوکۍ، اکثریت چوکۍ هغو کسانو ته ورکړل سوې چې پوځ استخباراتو سره یا شی اړیکې لري، یا په بله معنا چې څه پیسې په دې کې مصرف کړي هغه کړي. نو د انتخاباتو پر نتیجو باندې پښتون راولاړ سوي دي، اندېښنې راولاړ سوي دي، نه یوازې د نن په پاکستان کې بلکې نړیوالو لکه امریکا، اروپایي اتحادیه، برتانیا هم پر دې باندې اندېښنې ښولې دي.
ډېره مننه کوو احمد شاه عظیمي و چې د پاکستان د انتخاباتي نتایجو په وروستي وضعیت باندې حال راکوو. زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږه غلاسته ایراډیو نه اوریده. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وی د نړۍ په ځانګړي ډول ورته د امریکا پر رسمیت پیژندل باک نه لري. هغه په پکتیا کې وی غونډه ته په وینا کې ویلي امریکا ته د لس کاله وخت ورکړل شي څو د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. نور تفصیل د ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې غنو طالب چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت د پر رسمیت وپیژني، خو تازه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي باک نه لري چې نړۍ پر رسمیت پیژني یا نه. نوموړي د پنځشنبه په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې باید متحده ایالاتو ته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لس کاله وخت ورکړل شي.
ولې خپل ایماني غیرت، افغاني غیرت موږ خرابوي؟ ولې بلته احتیاجي د خپل سرمایه چې خدای سره کړی د غاو په کار واچوي؟ که په رسمیت مې پیژني یو ښه، که نه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړه، ازادي مې حاصله کړه.
خو سراج الدین حقانی لدی وړاندې په 1401 لمریز کال کې ویلي وو چې دوی له نړۍ سره پیاوړي اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو پوه اسحاق اتمر باور لري چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبان ورسل بلې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورکوي.
حکومت طالبان په باور استن
د طالبانو حکومت په دې باور دی چې نظام او حاکمیت مو په لاس کې دی، نړۍ باید زموږ غوښتنې ومني. په داسې حال کې چې نړۍ دوی ته فرصتونه ورکوي څو دوی ته ګټه واخلي، خو په تېر دوه کلونو کې ولیدل شول چې دوی دا فرصتونه له لاسه ورکړل او دا فرصتونه قرار قرار له منځه ځي.
یو بل سیاسي پو سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې د دوی سیاسي بلوغ ته نه رسیدل په ډاګه کوي.
طالبان د نړۍ رسمیت پیژندلو ته جدي اړتیا لري. دا ډول څرګندونې چې موږ رسمیت پیژندلو ته اړتیا نه لرو، د دې لامل دا دی چې طالبان د نړۍ له سیاسته ښه درک نه لري. طالبان باید د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو د ساتنې، سولې او ثبات په برخه کې له نړیوالو سره کړي ژمنې عملي کړي.
ظاهرا طالب چارواکي له نړۍ سره د تعامل په برخه کې بیلابیل لیدلوري لري. ځینې له نړۍ سره د رسمیت پیژندنې په ګډون سیاسي تعامل غواړي، خو ځینې نور بیا ویلي چې د نړۍ غوښتنې نه مني او د رسمیت پیژندنې لپاره به په سیاست کې هیڅ ډول بدلون رانشي. نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې سره د نیکو اړیکو او مثبت تعامل غوښتنه وکړه، او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان بانک د لګول شویو بندیزونو لرې کول هم وغوښتل. نوموړي دغه شان د روسیه او امریکا په ګډون د ټولې نړۍ له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ټینګښت، مذهبي لږکیو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول د رسمیت پیژندنې په برخه کې طالبانو ته د شرطونو په توګه کېښودل شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې جوړ کړی دی. خو دا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي او تر دې دمه یې په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو ناوړه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو نشتوالي شکایت کوي او وایي دغه ستونزه د دوی په سیمو کې د ځینو ناروغانو د مړینې لامل شوې ده. ځینو آزادۍ راډیو ته وویل په هغه سیمو کې چې دولتي روغتیایي مرکزونه شته د دوی د درملنې لپاره درمل، متخصص ډاکتران او مناسبې اسانتیاوې نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو په تیرو دو کلونو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو اعلان کړی، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي، د درملو کمښت، مسلکي ډاکټرانو او نورو معیاري خدماتو له نشتون شکایت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مصور وایي چې روغتیایي مرکزونه یې له سیمې 2 کیلومتره لرې واټن کې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زموږ کلی د بګرام ولسوالۍ روبات دخته ده. د کلینیک د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو. کلی له کلینیک څخه 8 کیلومتره لرې دي. ډاکټر نشته. زموږ د ګاونډي میرمن امیدواره وه، تر هغه چې کلینیک ته رسیده پر لاره یې ماشوم مړ شو.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بدخشان په شهر بزرگ ولسوالۍ کې یوه میرمن چې امیدواره وه، د سیلابونو له وجې د لارې د بندوالي او سیمه کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوه. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو، وایي چې په خپله سیمه کې په روغتیایي مرکز کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی.
دلته په صحي برخه کې ډېر زیات مشکلات دي. کله دوانی، کله ډاکټر ستونزه، بیا که دواړه موجود وي، دوا مې او ډاکټر مې، نو مریض ته په هغه شکل نه ورکول کېږي. کله چې مریضان ورشي نو بیا دې ورته پرچلي کې په کلینیک کې دا دوا له بازاره واخلي.
د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی یونس هم په خپل سیمه کې د روغتیایي خدماتو له نشتون شکایت کوي.
دلته یو روغتیایي کلینیک شته خو متخصص ډاکټر نشته. د متخصص ډاکټر نشتوالی ستونزې ولاړې کړي. خلک د کوچنیو عملیاتو لپاره ښار ته ورځي. خلک اقتصادي توان نه لري. درمل هم د روغتون له خوا نه ورکول کیږي او موږ باید درمل له روغتونه بهر واخلو.
د بدخشان، هلمند، غور، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته په خپلو سیمو کې د کافي روغتیايي مرکزونو او روغتیايي خدماتو له نشټوالي شکایت کړای دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو د ستونزو مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لویاند شرافت زمان سره شریک کړه، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو او خلکو ته د غوره روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو ادعا کړې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د راپور له مخې دغه وزارت سرپرست قلندر عباد تیرونی په سرپل ولایت کې په یو غونډه کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې 2300 ډېر روغتیايي مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیايي خدماتونه وړاندې کړي. د روغتیايي مرکزونو کمښت او د روغتیا په برخه کې افغانانو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې ستونزو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان سږ کال د لیندې میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیايي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان زیاته کړې د افغانستان د روغتیايي سیستم د بنسټونو د ویجاړېدو، د روغتیايي کارکوونکو د کمښت، د روغتیايي وضعیت د خرابوالي او د روغتیايي اړتیاو د نه پوره کېدو له امله د خلکو د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ادعا کړې چې دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د شنبه په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس نومې غونډه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفالله خیرخوا وویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي، عاملین دي او لاس پکې لري، هغوی باید دغه فقیر هیوادونو ته د دې سببیت تاوان ورکړي، دغه د خپل عمل تاوان باید دې هیوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغه سې توجه افغانستان ته ونه شوه.
د تیری دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمند شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلي شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او ورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نده محمد ندیم مای د دې کانفرنس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغیزمن شوي افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی، چې بلکې د پله پسې کلونو لپاره وچکالي ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالي د خطر په اړه وویل:
فعلا ما د فصل زمستان قرار داریم، ما عملا میبینیم که تو فعلا یکی دو
اوس محل په جمی کې موږ وینو چې یو یا دو ځلې واوره ورېدلې او د تیر په شان ورښتونه مو هم نه درلودل. له بده مرغه بل کال به یو ستونزمن او وچ کال وي چې دا به مستقیما په کرنې، مالداري او صنعت اغیز وکړي.
مالداري و کسایی که کسب کار هستند، صنعتکار هستند، مستقیما بالای اینا رول داره.
د افغانستان یو شمېر کروندګر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل:
این سال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوش سالی است.
سکال در اقلیم بدلون زیاد و وچکالی دیر و چیز موک کروندو او سارویو تایی زیان رسوله. دره کال کیگی چیز سنوشو کرله، سچی وکرو و چیگی، حقا غنمو چی کرلی طولی پو موک تاوان شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 15 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون 10 هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونه ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ، په پریکړه لیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي ځوان موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. د کنفرانس د طالبان حکومت استازي نه وبلل شوي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په اعلامیه کې ویلي وو د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره داسې ده ورونو چې په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات پخوا هم د جمهوریت په وختو کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څونه مشکلات لري. مندکې ټولو باندې تنګې شوي، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب ده چې ولاړ داسې خلک څکه د ماښام ډوډۍ لري. یخو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مخته دې برخې وو او اوس هم دې برخې د تعلیم ته خو بیخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ور حل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د کندهار ولایت کې د افغان بیسیم سیم کارتونه چې نوی راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دوی رجستر کوي پر کمپیوټر تذکره لی الکترونی باندې، دا باندې ډېر رشید ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو څخه راغلي بشار ته یا خندی د شزی ټولل تو ولاړی مگر خواسنده دي چې د از مو ژغ درې ورسوي او مطلب حکومت چې پام لرن ورته و کی چې سانتیاو دي چې تراوی خلک ورسی بس د ورتوی نه سیم کارتون نه جراغلی یا نه کیږي ستغه کمپیوټر تذکره راو د ورور د جراو امدار کم په کمپیوټر په تذکرو په ځای کې چې کمپیوټر سکرین خلکو تر کې